السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو وی بلی او ساته خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره علي محمود همکاري لري، او ری چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروسته لیست برابر کړو، د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپارلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو جکپوړو چارواکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته له افغانستان سره د امنیتي تړون په اړه معلومات ورکړي دي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د لبنان په مرکز بیروت کې د ایران سفارت ته نږدې 214 لک تر لږه 200 کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان کړي دي. د پاکستان سترې محکمې د حکومت هغه غوښتنه ومنله چې وایي پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ستر خیانت په تور په یوې خاصې محکمه کې محاکمه شي، خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مسؤلین وایي چې له پاکستان او ایران څخه د جرګې ټول ګډونوال کابل ته را رسیدلي دي. افغان امنیتي ادارې وایي په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د امنیت ګډوډولو په تور یو شمېر کسان نیولې، او د افغانستان انتخاباتي شکایتون د ورډلو کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شمېر یې ولستنو ته ورسېد. د مشورتي لوی جرګې ته جوړولو د کمیسیون مسؤلین وایي چې له پاکستان او ایران څخه د جرګې ټول ګډونوال کابل ته را رسیدلي دي. د دې کمیسیون ویان عبدالخالق پشهي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د لیرو ولایتونو او اروپا څخه به هم د خلکو استازي تر سبا مازګر کابل ته ورسیږي.
250 کسه تر پرون مازیګر پورې کابل ته رسیدلي او دلته راجستر شوي دي. د اروپا هم د هغه ولایتو چې افغانستان په لرې او سیمو کې پراته دي، هغوی به هم سبا تر مازیګر پورې به ټول را ورسیږي.
ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلام مشورې لپاره څلور ورځنۍ لویه جرګه د پنځشنبه په ورځ پرانستل شي. په دغه جرګه کې د افغانانو 2500 استازي ګډون کوي. له بلې خوا افغان امنیتي ادارې وایي په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د امنیت د ګډوډولو په تور یو شمېر کسان او چاودیدونکي توکي نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د افغان ځواکونو د عملیات پر وخت نیول شوي.
د دشمنانو تقریبا لسګونو هغه موارد چې دوی غوښتلې د امنیت خلل کې په دغه ورځ باندې د جرګې د پاره هغه خصوصي ودي خپل اشخاص هم نیول شوي دي. د امنیت درلود چې د جرګې امنیت خلل کې
له شاوخایوي میاشت راهیسې افغان امنیتي ادارو په کابل ښار کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په خاطر امنیتي تدابیر سخت کړي دي، خو له دې سره سره د تیر شنبه په ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې یو ځنوژونکې حمله وسوه چې ډیر لس ملکی او امنیتي کسان پکې ووژل شول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ورډلو کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شمېر یې ولستنو ته ورسید. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سادات نن خبري اعلان ته د انتخاباتي شکایتونو د څیړنو د بهر په اړه معلومات ورکړل.
د ولسمشریزو ټاکنو په برخه کې مونږ یو مورد بدلون ته ورسیدلو، او د ولایتي شوراګانو په برخه کې شپږ اویا مورده بیرته لار موندلې ده، او څلوېښت کسان مونږ د هغه لیست نه حذف کړل چې شرایط یې درلودل.
شغل سادات ونه ویل چې څوک د کاندیدانو په ورستی لیست کې اضافه شوی، خو وی ویل چې دغه لیست به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبر کړي. او په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه له افغان خبريالانو سره د تاریخوالي د پیښو ډیرېدو په اړه اندېښنه لري. د دې ادارې اجرایي بیر صدیق الله توحیدی وایي چې په دې ورستی ورځو کې له خبريالانو سره تاریخوالي ډیر شوی. نو موري د مثال په توګه په جلال آباد ښار کې پر همیشه بهار رادیو د وسلوالي حمله یادونه وکړه چې د نموډ په خبره امنیتي ادارو د پیښ په اړه هیڅ نه دی کړی. شغل توحیدی افغان دولت وغوښته چې د خبريالانو امنیت ته ډیر پام وکړي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه جنګل کوزې وړاندې کوي.
د لبنان په مرکز بیروت کې د ایران سفارت تنګ دی 214 کې لکته لګه 22 کسان مړه او یو زیات شمېر ټپیان شوی دي. په 14 کې د سفارت ودانیو ته هم زیان اوخته ده. په لبنان کې د ایران سفیر غزنفر رکن آبادی ته زیان نه دی رسیدلی، خو دی وایي د سفارت فرهنګي آتشه ابراهیم انصاری په 14 کې وژل شوی دی. په بیروت کې د فردا راډیو خبریال د 14 په اړه وویل په شاوخوا ساحه ودانیو کې ستره اورانی رامنځته شوې ده. د 14 ساحو ته نږدې ځای په ټپیانو ډک دی. زیات شمېر خلک د خپلو خپلوانو لټه کوي، لا هم مړي په کوڅو کې پراته دي. د ایران سفارت د بیروت په جنوبی برخه کې موقعیت لري او دا سیمه د حزب الله شیعه ډلې د مرکز په توګه پیژندل شوې ده. حزب الله د سوری د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغو چاودنو پړه پر اسرائیل واچولې ده. د بیروت په جنوبی برخه کې د بشار الاسد د رژیم مخالف یاغیان له حزب الله څخه د غچ اخیستنې په مقصد اکثرا چاودنې کوي. د پاکستان سترې محکمې د حکومت هغه غوښتنه منلې چې وایي پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د ستر خیانت په تور په یوې خاصې محکمې کې محاکمه شي. د سترې محکمې ویان د دوشنبې پر ورځ وویل د سترې محکمې رئیس افتخار محمد چودري د هیواد د څلورو صوبو ټولو سترو محاکمو ته امر کړی چې د چهارشنبې ته ورځې دې دغې درې کسیزې خاصې محکمې لپاره د وړ قاضیانو نومونه د ته واستوي. د حکومت دا پرېکړه چې مشرف باید د ملي خیانت په جرم محاکمه شي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د یکشنبې پر ورځ اعلان کړې وه. په پاکستان کې د دغه جرم لپاره د اعدام او یا عمري قید سزا ټاکل شوې. له دې مخکې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو او د بلوڅو د قومي مشر نواب اکبر بوکتی د قتل د تورونو په اړه د محکمې لپاره د جنرال مشرف ضمانت منل شوی و. په عراق کې دولس تنه بندیان چې د تروریزم په اړوندو جرمونو محکوم شوي ول اعدام شوي دي. لویدیځې خبري رسنۍ د عراق د عدلي وزارت د چارواکو له خولې وایي دا دولس تنه د یکشنبې په ورځ اعدام شول. چارواکو د بندیانو او د هغو د جرمونو په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړي. عراق په روان کال کې تر اوسه 144 تنه اعدام کړي. دا شمېر تیر کال 129 و. په عراق کې سږ کال د اروپایي اتحادیې ملګرو ملتونو او بشري حقونو د ډلو له انتقادونو سره سره اعدامونه زیات شوي دي. د ایټالیا حکومتي چارواکو په ساردینیا ټاپو کې د سمندري طوفان څخه یوه ورځ وروسته اضطراري حالت اعلان کړی دی. په دغه طوفان کې د دوشنبې په شپه لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د ایټالیا صدراعظم انریکو لیتا د طوفان د بحران په اړه نن د وزیرانو عاجله غونډه جوړه کړه او دایي ملي غمیزه اعلان کړه. د ایټالیا د شمالي ښار اولبیا ښاروال چې تر ټولو سخته ځپل شوې سیمه ده وایي سیلاونه په ناڅاپي ډول راووتل او دا لکه یو بم و. په دغه ښار کې شاوخوا 5500 کسان ژوند کوي او د ښار زیاته برخه تر اوبو لاندې شوې ده. په سیمه کې زیات شمېر ښوونځي تړل شوي او د هوا پیژندنې ادارې د نور باران د ورېدو اټکل کړی دی. د مصر په مرکز قاهره کې په زرګونو حکومت ضد کسان لارو کوڅو ته وتلي او د پوځ د مخالفو 240 کسانو د مړینې دوهمه کلیزه لمانځي. مظاهره کوونکي دغه راز د پوځ لخوا د پخواني جمهور رئیس محمد مرسي لرې کول هم غندي. د دوشنبې په ورځ په سلګونو مظاهره کوونکي د قاهرې تحریر میدان کې راټول شوي ول او د پوځ پر ضد د 2011 کال د پاڅون یاد یې پر ځای کړ. په دې ورځ اعتراض کوونکو د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل او په میدان کې پر هغه څلي سور رنګ واچاوه چې د پوځ ملاتړي حکومت جوړ کړی دی. حکومت دا څلی د ټولو هو کسانو په ویاړ درولی چې د حسنی مبارک د رژیم پر ضد انقلاب کې وژل شوي ول. او د ارمنستان او ازربایجان جمهور رئیسانو سریش سرکیزیان او الهام علیف د نګورنو قرباغ د مسالې د حل په مقصد نن د اتریش په مرکز ویانا کې خبرې پیل کړي. دا خبرې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په ملاتړ کېږي. ازربایجان د نګورنو قرباغ په شخړه کې ښکیل دی او بلتون غوښتونکو ارمنیانو چې د ارمنستان حکومت ملاتړ کوي دا سیمه په 1990 لسیزه کې له یوې وژونکې جګړې وروسته له ازربایجان نه نیولې وه. د مسالې د حل په اړه تر اوسه ډیپلوماتیکي هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستۍ لیست برابر کړی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستو.
موږ کچیر پیدا کړه چې څوک تابعیت لري او په هر هغه مسایلو کې چې د کانداتوري معنی ګرځي دا کسان موږ حذفو.
د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونو جکپوړو چارواکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته له افغانستان سره د امنیتی تړون په اړه معلومات ورکړل. پروان خبرونه کې دا هم اوري چې ایران په کندهار کې د خپل کنسولګری په خاطر د دې هیواد د دې ولایت یو عمومي سړک د ترافیک پر مخ تړلی او خلک وایي چې دغه کار ورته سختې ستونزې پیدا کړې دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پاکستان پخوانی سفیر له خپل هیواد څخه وغوښتل چې د پوځي ځواک پیاوړی کولو ته کمه پاملرنه وکړي او پر ځای په نورو برخو کې خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د بشري حقونو ونس پروګرام او ازادي او اوریدونکي اورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست برابر کړ او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې ده. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په لیست کې یو لړ بدلونونه هم راغلي دي. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د کاندیدانو په اړه شکایتونه او اعتراضونه په ډیر دقت څیړل شوي دي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې دوی به ډیر ژر د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړي. پاره نسیم شفق رپورٹ لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کڅه هم د کاندیدانو ورستۍ لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره، خو وایي د کمیسیون حق لري چې د انتخاباتو تر ورځې د کاندیدانو په لیست کې بدلون راولي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وویل چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو په لیست کې یوازې یو بدلون راغلی دی چې هغه هم یو کس په کې زیات شوی دی. د نوموړي په خبره د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له ډلې نه څلوېښت تنه حذف، خو شپږ یا نور اضافه شوي دي. ښاغلی سعادت د سه شنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د انتخاباتو تر ورځې دوی دا حق لري چې د شکایتونو پر اساس کاندیدان زیات او یا هم کم کړي.
منګه به له دې نه وروسته هم حتی په نهایي لیست نه هم ځینې کسان حذفو تر د انتخاباتو ورځې پورې. موږ که چیرې پیدا کړه چې څوک تابعیت لري، د چا تحصیلي اسناد مشکل لري، که موږ په جرمي مواردو کې د محکمې قطعي حکم پیدا کړه او په هر هغو مسایلو کې چې د کاندیداتوري معنی ګرځي دا کسان موږ حذفو.
خو ښاغلی سعادت د جمهوری ریاست د کاندیدانو په لیست کې د زیات شوي کس نوم څرګند نه کړ او وی ویل چې دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له صلاحیتونو څخه بلل کیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون منشي نادر محسنی پرون ازادي رادیو ته ویلي وو چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو له لیست څخه یو شمېر کاندیدان حذف شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان په دیرشمه نیټه د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو لومړنی لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته استولای وو. په دې لیست کې د جمهوری ریاست لس تنه او د ولایتي شوراګانو شاوخوا دوه نیم زره تنه کاندیدان شامل وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې موده کې دوی د کاندیدانو پر ضد څه باندې زر اعتراضونه ترلاسه کړي وو چې څېړنو یې له ټاکلي مودې دوه ورځې زیات وخت ونیوه. د دې کمیسیون مشر ښاغلی سعادت وویل چې دوی شکایتونه او اعتراضونه په دقت څېړلي او حاضر دي چې په اړه یې اسناد وړاندې کړي.
کمیسیون د خپل د فیصلو په اړه پوره اسناد لري او د خپل هر فیصله نه موږ دفاع کولای شو، یعنی د معتبر سند په اساس باندې موږ حکم کړی. اکثر ولایتو کې ډیرو کسانو د خپل د بکالوریا سند په تصویري ډول باندې جوړ کړی. خلک په دې برخه کې موږ سره مرسته کوي شي، نور ولس هم په دې کې مرسته کوي. دا په دې معنی د انتخاباتو په مشروعیت باندې مثبت تاثیر کوي.
لا تر اوسه نه ده معلومه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راروانو انتخاباتو د کاندیدانو وروستۍ لیست څه وخت اعلان کړي. خو د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته مخکې نه ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا دوی ته د لیست له رسیدو سره سم به اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو کاندیدان تر ډیره په تحصیلي اسنادو کې د تصویر له عمله لیست نه لري شوی او ټول هغه کسان یې سرنولۍ ته معرفي کړي چې تصویري اسناد دوی ته وړاندې کړي وو. د کمیسیون همداراز وویل چې د جمهوری ریاست د یو شمېر کاندیدانو پر ضد هم د اختلاس، اداري فساد، قتل، د ځمکې د غصب او جنگي جنایتونو شکایتونه شوي چې د دوی لخوا عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوي تر څو په اړه اجراءات وکړي.
و امردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ورسې لیست برابر کړو، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارل دي. اخوا به فیفا یا د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوی ته د دې زمينه نو برابر کړ چې د شکایتونو پر څېړلو باندې څارنه وکړي. زمو همکار احمد صبیر شمن د فیفا له رئیس جانداد سپینغر سره خبرې کړي. ښاغلی سپینغر وایي
اول خو په دې خاطر چې یو بل قدم د انتخاباتو د ورځ په طرف باندې تکمیلی کیده، یو مثبت خبره ده په ټول ټال کې. مګر دا پروسه څنګه تیره شوه په دې رابطه باندې زموږ کتنې دا دي چې د صرف د شکایاتو د اورېدنې مرحلې ته ناظرین لکه زموږ غوندې همداسې مطبوعاتو دوی لاسرسی لروده، خو هغه جلسی چې کمیسیون د شکایاتو د بررسی د شکایت پر اوته لرودلی دي، بررسی د اعتراضات پر اوته او همداسي فیصلو پر اوته لرودلی، هغه جلسی متاسفانه هغه ته موږ لاسرسی نه لرو ده. سره د دې چې قانون د تشکیل او صلاحیت سلويشته او ماده واضح هم دا تاکید کوي چې دا جلسې باید د مطبوعاتو او د ناظرین په مخ خلاصې وي. دا لاسرسی متاسفانه موږ ته زمینه برابره نه شوه. بل مشکل دا و چې هغه طرزالعمل چې را شکایت او اعتراضونه د هغه د مخې نه هغه ته رسېدنه کېدله، هغه پروسیجرونه، هغه متاسفانه سره دې چې موږ فکراتو دوی نه غوښتي دي، موږ زموږ په اختیار کې نه وو، حتی موږ ونه توانېدو چې هغه نظارتي میتودولوژي د هغه په اساس عیاره کړو. دغه د اندېښنې مسله ده، ځکه دا د شفافیت لپاره ډېر ضرور و چې موږ حضور ولرودلی وی.
پوښتنه دا ده چې آیا د تاسو ناظرین کله هم هلته مراجعه وکړه؟
موږ په کراتو ما مخکې ورته ویل چې ګوري قانون وایي چې د رسېدنې د شکایتو رسېدنې موارد کوم جلسې چې دي باید هغه علني وي. دوی دغه یو برخه د شکایاتو چې هغه سامې شکایات یا د شکایتو اورېدلو مرحله وه هغه خلاص جلسو کې د اړ کړل موږ ته حضور لرو ده، خو کله شکایت در رسې کېدل همداسې فیصله کېدلې د شکایتو پر اړه باندې بحثونه وو، هغه نور اجرات هغه ته موږ لاسرسی نه لرو.
یعنی تاسو ته بلنه نه ورکړل شوې چې راسي او زمونږ د چیرنې وګوري، زمونږ د فیصلو نظارت وکړي؟
نه نه، بلنه ته موږ ترې غوښتنه وکړې، بار بار رسمي مکتوبونه مو ورولېږل چې موږ ته اجازه راکړي او ما هم داسې هغه طرز العمل د شکایتو د رسیدنې زمون په اختیار کې راکې یو کافي چې مونږ ګورو څومره قانون سره برابر دی، څومره عادلانه والی تضمینول شي، هغه طرز العمل لا ته دوی زمون په اختیار کې رانه کړ. دغه نن زمون تم داوا چې حداقل نن په دې کانفرنس کې کمیسیون د شکایتو به دغه طرز العملونو پر اړه پروسیجر چې دوی استفاده کړي معلومات ورکي، او دغه کاندیدان چې اضافه شوی دی حداقل دوی پر اړه معلومات ورکي، د دوی قضایات شوی کی سونه شوی، دغه ډیر مرسته کولای شو چې اوس شفافیت رامنځته شوی.
د فیفا یا د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې مشر جانداد سپینغرو چې وایي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوی ته زمينه نو برابر کړې چې د شکایتونو پر څېړلو باندې څارنه وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو جکپوړو چارواکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته له افغانستان سره د امنیتی تړون په اړه معلومات ورکړل. تیره میاشت په کابل کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د امنیتی تړون پر جزئیاتو خبرې کړې وې او ویلي وو چې یو موافقې ته رسیدلې دي، خو تازه خبره شوې جزئیات پر دې دلالت کوي چې لا هم په ځینو برخو کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات موجود دي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
کانګرس ته یو شمېر نشته کسان وایي چې امریکا له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د تړون په مسودې کې پر دې خبرې ټینګار کړی دی چې تر 2014 کال وروسته باید په افغانستان کې امریکایي پوځیانو او قراردادیانو ته د افغانستان د محاکمو په وړاندې قضایي مسؤلیت ورکړل شي. دغه مسله به مشورتي لویه جرګه وڅېړي او ولسمشر کرزی ورله مخه ویلي دي که امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي باید د شپې په مخله تلاشیو لاس واخلي. اسوسییټډ پرس اژانس کانګرس ته د نشتی کسانو په وینا څرګندوي چې دوی د دې تړوند مسودې یو کاپی تر لاسه کړی ده او په هغه کې دا خبره هم شوې ده چې د امریکا حکومت او هغه کمپنۍ چې په افغانستان کې پاتې شي هغه به افغان حکومت ته مالیه نه ورکوي او امریکایي پوځیان که چیرته قانون تر پښو لاندې کوي د افغانستان په محکمو کې به نه محاکمه کیږي او په امریکا کې به محاکمه کیږي. په دې مسودې کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیر نه دی څرګند شوی، خو دا پکې ویل شوی دی که چیرته د امریکا حکومت وغواړي نو پوځیان د کابل بهر هم په عملیاتو کې برخه اخیستلی شي. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی جمهوري غوښتونکی باب کراکر وایي زه د مالیو له مسلې سره او د پوځیانو او ملکي امریکایانو د قضایي مسؤلیت له مسلې سره موافق یم، خو لا هم یو دوه داسې موارد شته چې تر اوسه پرې موافقه نه ده شوې. اسوسییټډ پرس اژانس د ډیموکرات ګوند د یو سناتور باب مینندس خبره هم راخستې ده چې وایي د تړون په لوی برخه موافقه شوې ده، خو دغه سناتور په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جینسا کې د دوشنبه پر سر ګندکړه چې په کابل کې تیر میاشت موافقه شوې و، خو بیا هم د دې تړون پاړه په طبیعي ډول بحثونه روان دي سو تر روستي موافقه مخکېم پر دې مسلې کار وشي. جنسا کی زیاته کړه چې دغه تړون د دواړو لوریو په ګټه دی او امریکا د افغانانو له لوري د سلام مشورو هڅو ته احترام کوي. د دوشنبه پورس د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیزی وویل د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو تلاشي د افغانستان حاکمیت تر سوال لاندې راولي او دا د افغانانو ابتدایي حق دی چې د شپې په مخه څوک کورونو ته ورنشي. تر اوسه د کانګرس غړیو ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې د امنیتي تړون په اړه په جزئیاتو علني خبرې وکړي. خو د اسوشیټډ پریس اژانس په باور دغه تړون د ولسمشر کرزي د حکومت لپاره دا اهمیت لري چې تر 2014 کال وروسته به امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د اوباما د ادارې لپاره یې اهمیت په دې کې دی چې د خپلو هڅو لپاره به یو قانوني چوکاټ پیدا کړي. د اسوشیټډ پریس اژانس په باور امریکا غواړي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او ډاډه شي چې دغه خاوره په راتلونکي کې د القاعده په پناه ځای نه بدلی شي.
زما نوم محمد ناصر منازی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. مشورتي جرګه چې اوس د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره جوړیږي، موږ ټول افغانان دې ته په خاص سره ګورو، بلکې ملاتړ یې کوو. مر ژوبلې روانې دي، د جنگ لمنه ورځ تر بلې پراخیږي، د ګاونډیانو مداخلې زیاتیږي. اوس هم د پاکستان توغندي زموږ په خاوره راځي، اما موږ سره داسې یو څه نشته چې بېرته د خپل ځان ځواب ووایو.
زما نوم سلیم دی. د دې ولس لپاره پکې خیر دی، د دې وطن لپاره پکې خیر دی. زموږ په سیمه کې آپ گاون کی هغه څوک واقعي دي چې نه غواړي زموږ هیواد جوړ شي او افغانان په خپل خو باندې ودرېږي.
زما د یو افغان په توګه باندې دا غوښتنه ده، تړون دیمزا شي، خو د افغانانو ژوند دی وژغورل شي، د افغانانو د وینو بهیدل دی بند شي، او هغه څه چې امزا کیږي باید دواړه لوري ورته په صادقانه توګه د عمل جامه واغوندي.
زبیح الله کامران یم، د مرکز اوسیدونکی. موږ د دغه جرګې ملاتړ کوو، خو چې امریکا زموږ د هیواد د ارضي تمامیت، خلکو او په خاصه توګه د سرحداتو ساتنه وکړي او هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې نظامی او سیاسي لاسوهنه وکړي.
که دغه تړون لاسلیک کوو، بیا هم د ګاونډیو له ستم او یا د هغې د بریدون نه خلاصېږو. دغې ته باید جرګه ډېر پام وکړي چې واقعا امریکا باید یا زموږ خپل ځواکونه داسې مجهز کړي چې هر ګاونډي کې به موږ تیری کوي چې موږ د دې وړتیا او توان ولرو چې بېرته ځواب ورکړو.
د امریکا سره باید په دغه تړون کې دې ټکي ته اشاره وکړي چې په افغانستان باندې د بل لوري کوم گزار کیږي، دا خلک به زموږ په دفاع کې د افغانانو تر شا به ولاړ یو.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ایران په کندهار کې د خپل کنسولګری په خاطر د دې ولایت یو عمومي سړک د ترافیکو پر مخ تړلې ده. په دې اړه د دې ولایت لسګونه اوسیدونکي ولایتي شورا ته په شکایت ورغلي او ګواښ کړی کچیرته دغه لار خلاص نشي نو دوی به مظاهره وکړي. محمد صادق رښتینی په کندهار ریپورت لري.
د کندهار په شاري نو سیمه کې د ایران کنسولګری مخته تیر سوی عمومي سړک د تیر شپږ میاشتو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل سوی. پر دغه عمومي لاره سیمه کې خښتې شول سوی او یوازې د ورځې لخوا خلک قربان دي پیاده تګ راتګ کوي. د دغه لارې د تړل کېدو په عکس العمل کې د سیمې لسګونه اوسیدونکي ولایتي شورا ته په شکایت ورغلي او ګواښ کړی کچیرې دغه لار خلاص نسی نو دوی به مظاهره وکړي. د خلکو په وینا د دغه لارې په وجه کاروبار په ټپه درېدلې او دوستان یې نسی کولای چې د دوی کورونو ته تګ راتګ وکړي.
د ایران د کنسولګری سره سره جامې پوری دا زموږ دکانونه دي په ټپه ولاړ. د ایران چې سړی راتی را رواني وای د کندهار په عمومي دروازه کې ډبرې شي دي، دروازه مکمله بند کړی ده. تاسو موږ د کندهار د خلکو د پاره ډیر د شرم خبر. ایران کنسولګری، هندستان کنسولګری دون ډبرې پر ځان ګرځول دي، هغه د بس دي سړک ته ضرورت نشته چې د سړک بندي.
زموږ پر دکانداري پر کاروبار ډیر بد تاثیر کړی دی. موږ غواړو جوړ د موږ عمومي لاټې لاسه په ډبرو مشکانه لرو. موږ عمومي سړک چې لاسه ک کورو ولاجه ک دکانداران دي دوه په نمائنده باندې موږ تقریبا 1500 کس برابر سوي یو. کز موږ مثال خبر رئیس صاحب واوري موږ خوشاله کې والي صاحب واوري خوشاله چې د موږ عمومي لارې لاسي.
بلخوا د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله شیردلې د خلکو د غستونځ جدي بولی او وایي چې په دې اړه به د مسول چارواکو سره د دغه لارې د خلاصېدو لپاره خبري کوي.
موږ خپل مکتوب لیږل دي چې باید هغه ځایونه داسې نه چې یوازې د ایران کنسولګری او د هندستان د کنسولګری هر هغه ځای چې د خلکو د عذاب سبب ګرځي، هر هغه عمومي سړکان یا هغه د خلکو د بردوبار یا د خلکو د گزاري یا د خلکو د خواري او د غريبي ځایونه موږ په دې کلی توګه مستولې دي. موږ دا دې ته دا توصيه ده چې په لارون دا موضوع حل کیږي نه، لارون دې نه کوي. موږ د دې سره ملګري د دولت سره خبري په ولایت کې، په ولایتي شورا کې، هر ځای موږ د دې سره ملګری یو. د دیز موږ موکلین دی، دیز موږ ملت دی، دغه ملت د جایز حقوق موږ ملګری او طرفدار.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار د چارواکو او د ایران د کنسولګری نظر هم واخلو، خو د ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پاکستان په خواني سفیر لخپل هیواد څخه غوښتي چې د پوزي زواک په وړه کولو ته کومه پاملرنه وکړي او پر ځای په نورو برخو کې خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابرې کړي. دا نوموړي په وینا په تیرو څو لسیزو کې له دې هیواد سره د امریکا د متحده ایالاتو مرستو یوازې د دې هیواد پوز پیاوړی کړی دی. پړې اجمل اند رپورټ لري.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې یو زړور کارپوه او وروسته ډیپلوماټ شو په خپل یو کتاب کې چې تازه خبر کړی وای امریکا او پاکستان هیڅکله نه دي توانیدلی چې یو بل په سمه توګه وپیژني. حقانی چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا له حکومت څخه په پاکستان کې د پوزي ځواک د کمولو د غوښتنې په تور استعفا ته اړ شو. په دې وروستیو کې د لوی فریب په نوم یو کتاب خبر کړی دی. حسین حقانی په واشنگتن کې د خپل کتاب د پیژندنې په مراسمو کې څرګنده کړه د پاکستان پوز چې په 1940 میلادي کال کې له هندوستان څخه د دې هیواد د بیلیدو وروسته رامنځته شوی په غیر متناسبه توګه یې وده کړي. د ښاغلي حقانی په وینا د پاکستان پوز تل د امریکا مرستې د هند سره د توازن د برابرولو لپاره د یو امتیاز په توګه کارولې دي. حسین حقانی وایي همدا د دې سبب شو چې یوازې پوز پیاوړی شي او پاکستان په کورني معلولیت اخته شي. د هرسن پاین انسټیټیوټ کې چې خپل حقانی هم غړی دی نو موړي وویل د اټومي وسلې لرونکو یو هیواد باید داسې ژوند و نکړي لکه یو شخص چې خپل ځان او کورنۍ د دفاع لپاره ټوپک اخلي خو بیا ټول شپه د دې لپاره وي خناست وي چې اسینه څوک یې ټوپک خلا کړي چې بل اخره یې د بی خوبي ویری او فشار لکوله زړه سکت کوي. په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر وای په دې حالت کې امریکا داسې فکر کوي چې پاکستان ته زیاتې مرستې ورکړي څو له هغو اهدافو چې سره او پای نه د معلومه را وګرځي. خو په حقیقت کې هغه چې امریکایي کوي پاکستانیان د دې هدف او پروسی تعقیبولو ته هڅوي. خغلی حقانی وایي دا اړیکې به راتلونکي کال کله چې امریکا له افغانستان څخه ووزي بدلون مومي. امریکا هغه جګړه چې په 2001 کال کې په افغانستان کې پیل کړې وه په 2014 میلادي کال کې پای ته رسوي. خو حقانی له پاکستان څخه وغوښتل خبداوي چې د جګړې لوري بدل کړي، للوګي بي سوادي او د ایديالوژي سره مبارزه وکړي چې ګوندي پاکستاني کېدل د اسلامي کېدو په معنا دي. نو مولې ټینګار وکړ چې پاکستان کولای شي واځي هغه وخت نجات مومي چې د غنو غوندونو په موجودیت کې شوند وکړي چې د مولې په وینا تر اوسه په پاکستان کې نه دی لیدل شوی. نو مولې هم دارنګان دښنه وو خوده چې دا محل د پاکستان د دفاع لپاره په دینی بنسټونو ولاړو قدرتونو باندې تکیه ډیره کیږي. د خغلی حقانی په باور پاکستان باید د ملال یوسفزی په څیر شخصیتونه چې د تعلیم لپاره د مبارزې په خاطر وسلوالو طالبانو ټپی کړه د خپل اتلانو په توګه وپیژني، نه د عبدالقادر خان په شان خلک چې اټومي رازونه پر نور و پلورل او یا حافظ محمد سعید چې له تعصب تبعیض او تاوتریخوالي پرته یې بل هیڅ خلکو ته نه دی ورکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او ازادي او اوریدونکو ونس پروګرامونه هم اوري. د لبنان په مرکز بیروت کې د ایران له سفر سره نږدې 214 تر شلو ډیر کسان وچل او نږدې یو نیم سل نورې ټپیان کړل. تهران دا د اسرائیل کار بلل دی. خو ځینې داسې باور لري چې دا 14 د سوریې لشکړو سره ارتباط لري. احمد شبر د موضوع له تفصیل سره.
په بیروت کې د ایران سفارت ته نږدې 200 ژوندکو بریدونو ته ایران د سفارت د مطبوعاتي اتشه په ګډون درویش کسان ووشل او پلسکونو نورې ټپیان کړل. یوه چاودنه د ایران د سفارت د مرکزي دروازې مخې ته وشوه چې ورسره د سفارت درې پوړه ودانۍ ونړېده. د ایران سفارت د بیروت په هغه سیمه کې دی چې هلته د حزب الله شیعه ډلې مرکز دی او دغه ډله په ګاونډي سوریه کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي. په بیروت کې د ازادي راډیو خبریال جزایری د 14 لزای وویل
نیروهای امنیتی برگرد منطقه
امنیتی ځواکونه سیمه کلا بند کړي، خلک نه پریږدي چې سیمه ته ورنږدې شي. دوی موټر هم نه پریږدي، یوازې امبولانسونه او د چارواکو موټرو ته اجازه ورکوي چې سیمه ته ننوځي. ځواکونه د سیمه خلک هم پسې اخلي، نو د خبریالانو کار هم سخت دی ځکه چې سیمه ته نه ورپریږدي.
نگران هم دشوار هست.
تروسه دا څرګنده نه ده چې دا چاودنی د سوریې لشکړو سره ارتباط لري کنه لري. خدا سوشه ایتت پرس اژانس راپور لمخي پورستیو کې په بیروت کې د حزب الله پر غشتل مرکز بریدونه د جنو په باور د دې څرګندونه کوي چې دا د سنی افراطیانو د انتقام هڅې دي چې د سوریې د جګړې لپاره یې اخلي. د حزب الله په دغه غشتلی مرکز کې د اگست په 15 هم موټر بم چاودنی و بشتنه وبشل او تر 300 ډیر ټپیان کړل. د جولای په میاشت کې بیا په دې سیمه کې چاودنی تر 500 ډیر کسان ژوبل کړل. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مرزی افخم ایرنا اژانس وویل چې دا کار د اسرائیل د سیونیستي رژیم دی. په لبنان کې د ایران سفیر غزنفر رکن آبادی د حزب الله له المنار تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې شیخ ابراهیم انصاری وژل شوی دی او انصاری یو میاشت مخکې مطبوعاتي اتشه ټاکل شوی و چې له دې ځایه یې د ټولې سیمې د رسنیو فعالیتونه څارل. د لبنان د روغتیا وزیر علي حسن خلیل د تلفاتو په اړه څرګنده کړه چې 23 کسان وژل شوي او 146 نور ټپیان شوي دي. د سفارت وساتونکي د نوم نه څرګندونو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې داسې ګمان کوي چې لومړۍ چاودنه د یو موټر سایکل په واسطه وشوه او بیا دوهمه موټر بم چاودنه وه چې ډېر ورانه یې پیښ کړ. د لبنان امنیتي چارواکو دا تایید کړه چې دغه چاودنې ځان وژونکې وې، خو دغو چارواکو هم د نومونو له څرګندونو ډډه کړې ده.
دوستانو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او له جناقه الکوزي د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مسؤلین وایل پاکستان او ایران څخه د دې جرګې ټول ګډونوال کابل ته رسیدلي دي. د دې کمیسیون وایان عبدالخالق پشهي ازادي روي ته وویل د افغانستان د لرې ولایتونو او اروپا څخه به هم د خلکو استازي تر سبا مازیګر کابل ته راورسیږي. افغان امنیتي ادارې وایي په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د امنیت د ګډوډولو په تور یو شمېر کسان او چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي روي ته وویل چې دا کسان د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو اورېدو کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شمېر 11 ته ورسېده. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه له افغان حکومت غواړي چې معلوماتو ته د لاسرسۍ د قانون مسوده د ډېر ژر ملي شورا ته د تصویب لپاره واستوي. د لبنان په مرکز بیروت کې د ایران سفارت ته نږدې دوو چاودنو کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او یو زیات شمېر ټپیان شوي دي. په لبنان کې د ایران سفیر غزنفر رکن آبادی ته زیان نه دی رسېدلی، خو دی وایي د سفارت فرنګي آتشه ابراهیم انصاری په چاودنو کې وژل شوی دی. د مصر په مرکز قاهره کې په زرګونو حکومت ضد کسان لارو کوڅو ته وتلي او د پوځ د مخالفو 240 کسانو د مړینې دوهمه کلیزه لمانځي. د پاکستان ستر محکمې د حکومت هغه غوښتنه منلې چې وایي پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د ستر خیانت په تور په یوې خاصې محکمې کې محاکمه شي. او د ارمنستان او آذربایجان جمهور رئیسانو سرش سرکزیان او الهام علیف د نګورنو قرباغ د مسالې د حل په مقصد نن د اتریش په مرکز یوانا کې خبرې پیل کړې.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو د ویبل خبرونه اوریدو ته موزه محمد وایس سمیم هرکلای کوم. هیله لرم چې تر پایه را سره ملتیا وکړئ. د تیرونه په خبرونه کې مو د کار حق په اړه بحث وکړ. د دېونه په خبرونه کې په اداري فساد او په وګړو باندې د اداري فساد په بدو اغیزو خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر د تعلیماتو څنګه مرستيال خاغلای خالد ایثار را سره ملمد. ایثار صاحب خبرونه ته خراغلای.
د لوی خدای په نامه زم تاسو او استاذ ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی لمړاندې کوم.
مننه کوم. په لومړي سر کې راته وایي چې اداري فساد څه ته وایي.
اداري فساد ک د لغوي بڼې نه وسړو. اداري فساد د رامپیر چې یو لاتین کلمه ده هغه نه اخته شوی دی چې معنی ماتېدل ده. یعنی ک فساد خپل لغوي معنی ماتېدل ده او ک فساد شتون نه لري نو یو شی به حتمی ماتېږي. هغه کله چې یو اخلاقي قاعده ای او کداش یو قانوني او کداش یو اداري مقررات وي نو د لغوي لپلوه فساد ماتېدل معنی ورکوي. نو استلی لپلوه ک فساد اداري تعریف کو د ته یو معنی او جامي تعریف شتون لري چې د نړیوال بانک او د نړیوال شفافیت سازمان دغه تعریف کړي چې اداري فساد د غوي له نظر د عمومي ځواک او وخت څخه د شخصي ګټو لپاره استفاده ده. نو اداري فساد دو عنصر لري، يعني یو چی یو شخص رسمي منصب لري موقف لري هغه به دغه فساد کې ترسره کړي، دا یو مثلا اداري فساد دو عنصر لري چې یو هدف شخصي ګټوي او خصوصي ګټوي او د رسمي او دولتي کارکونکو لخوا ترسره شوی وي، نو دا عمل ته موږ ویل سو چې اداري فساد.
بله ډیره مننه. کوم اعمال ته اداري فساد ویل شو؟
بله د مثال په ډول ځینې مصداقونه او عمل دي چې د فساد اداري مصداق ګڼل کېږي، لکه رشوه، اختلاس، د وظیفې څخه سوء استفاده کول، د رسمي اسناد غلا کول، د دولتي امکانات څخه د شخصي ګټو لپاره استفاده کول، رسمي وخت څخه د شخصي ګټو لپاره استفاده کول، نو دغه ټول عمل دي چې موږ کولی شو دغه ته اداري فساد وایو.
د اداري فساد عوامل کوم دي؟
موږ کولی شو چې دوه کلی عوامل اداري فساد په ګوته کړو، یو سختاري عوامل دي او بل اجتماعي او فرهنګي عوامل دي. په سختاري کې یو ځای کې تمرکز بل هدا ک قدرت بل هدا تمرکز وکي، نو اداري فساد کده شي په اداره کې رامنځته شي. بل دغه شي د کارمندانو او د رسمي کارکونکو د مش ټټوالي دا سبب کیږي چې اداري فساد رامنځته شي. که په یو اداره کې شفافیت وجود ونلري او حساب ورکونه وجود ونلري، نو کده شي اداري فساد کده شي اداري فساد رامنځته شي. بل دغه شي شغلي امنیت نشتون، نو دا هم هغه رسمي کارکونکو هڅه چی اداري فساد لاسوي. دا سختري علل او عوامل، نو فرهنګي علل او عوامل د دې شي د ضوابط په ځای د روابط حاکمیت د یو متاسفانه زموږ په ټولنه کې یو فرهنګي ارزښت لري دغه، نو که وړو اداري فساد سره مبارزه وکړو نو دغه ارزشي په ماهیت کې زده ارزش دي، نو دغه ته باید بدلون ورکړو. نو بل علت یعنی اجتماعي علت ک د دولت د مشروعیت لږوي او دا هم کېدای شي اداري فساد مانځي کې. بل دا چې ځینې په هر ټولنه کې اجتماعي ځواکونهسته، نو کدوی بله هدا نفوذ ولري په ادارو کې تام کې داسې شي اداري فساد رامسوي. د مثال په ډول زموږ په ټولنه کې قومنده سلیلی متاسفانه یو لوی ستونزه ده، زموږ نو کېدای شي دغه قومندانان ته یو ټولنیز ځواک ومنو یا وښ میرو.
ډیره مننه کوم قدرونه اوریدونکو، زموږ خبرونه دوام لري او سیوالنده وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې لرو موږ کومه څه خایش مرو چې موږ د وګو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
بیا هم خراغلی په یوه ټولنه کې اداري فساد کوم ستونزې رامنځته کوي؟
بله اول خو باید وایم چې اداري فساد یو نړیواله پدیده ده، یعنی په ټول هیوادونو کې لږ یا ډیر دغه پدیده وجود لري، لیکن په ځینې هیوادونو کې ډیر په ډیره پیمانه وجود لري، لکه افغانستان چې متاسفانه په 2012 کال کې اول سو په اداري فساد کې په ټول نړۍ کې اول سو. نو دغه یو نړیواله پدیده ده، نو ځکه شاده چې اداري فساد باید وسړل سي. بل دا چې اداري فساد باعث کیږي قانون نقض سي، موږ په دې شي د قانون محتوا حق دی او تکلیف دی، نو که اداري فسادي قانون ماتيږي او قانون ماتيږي یو حق ماتيږي، نو ځکه اداري فساد بایس کېږي چې هغه اساسي او بنیادی بشري حقونه نقصي. بل دا چې اداري فساد د امنیت پر وړاندې یو لوی ګواښ دی، نو یو د ناامني عوامل په افغانستان کې د اداري فساد دی. که غواړو امنیت خپل ټولنه کې رامنځته کړو نو باید اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړو. بل دا چې اداري فساد د اقتصادي ودې پر وړاندې یو ډېر غیر غټ خند او تهدید دی. بلدا چې اداري فساد بایس کیږي چې د خلکو او دولت ترمنز واټن او فاصله ایجاد شي. نو که فاصله ایجاد شي د خو طبي خبره ده چې خلک او حکومت سره همکاري ونه کوي. همکاري چې ونه کړي خدای امنیت ټینګولم حکومت شاتاروک ډیر استوزمن کار وی.
څنګه کولای شو چې د اداري فساد سره مبارزه وکړو څو د پدیده لمنځه ولاړ شي؟
بله، اول باید په پام کې ونیسو چې اداري فساد سره د مبارزه خپل یو پروسه ده او دا اوږدمهاله پروسه ده. یعنی نس کولای چې په یو هفته کې په یو کال کې دغه پدیده سره مبارزه وکړو. نو دا باید په پام کې ونیسو چې اداري فساد سره د مبارزه خپل یو اوږدمهاله پروسه ده. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې د سیاسي عزم او اراده موجوده ډیره ضروري ده د اداري فساد سره د مبارزه په خاطر. نو که دلته هغه چارواکي چې لوړ مقامون لري او که سیاسي عزم او نیت د اداري فساد سره ونه لري، نو اداري فساد له منځه وړل به نشونی. نو دا بل مسله. بل کار چې باید وکړو دا دی چې یو فرهنګي بدلون باید په ټولنه کې رامنځته شي. یعنی په دې معنی چې ټولو وګړو ته باید د آگاهي او پوهه ورکړو چې اداري فساد یو ضد ارزش دی، حرام کړ دی او زموږ د اعتقادي ارزښونو او فرهنګي ارزښونو مخالف عمل دی. نو دا هم باید په پام کې ونیسو چې اداري فساد به هیڅکله په کامل ډول لمزه به ولر نه سي، نو سناسه به وجود ولري. نو دغه عناصر چې باید د اداري فساد د مبارزه په وړاندې باید په پام کې ونیول شي.
ډیر مننه خالد ایثار صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ.
تاسو نه هم مننه.
قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې تر پای مور سره ملتیا وکړه. دا خبرونه تاسو هر ونه د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته په منځنۍ چپه 1290 او اف ام 3.15 اوري. تر بل خبرونه مو الله مال شه.
آزادی او اوریدونکو،
السلام علیکم. د ازادي او اوردونکو پروگرام ته مو پمنه هر کله کوم. په دې پروگرام کې اول د پکتیاوالو استونزې چوي، په زیات سیمو کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. بیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له رئیس سره خبرې کوو.
من نوري فایبر دغه 50% خلاص شه، 50% پاتې ده ان شاء الله دغه ټول پکتیا ته د کار وشي.
ورپسې په پروگرام کې ستاسو نورو ټلیفوني پیغامونو ته هم ځای ورکړل شوی چې اوریدلای شئ. د ازادي رادیو غنو اوریدونکو شکایت کړي چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې ستونزې لري. په اکثرو لورې پرتو ولسوالیو کې کار نه کوي او یا هم فعالیت د لنډ وخت لپاره وي. د پیر محمد په نامه د رادیو اوریدونکو په خپل ملک لیکلي چې د پکتیا چارواکي د مخابراتي شبکو په ستونزو پسې سر نه ګرځوي. اوریدونکو زیاتوي دغه شبکې سم کار نه کوي او خلک مجبور کیږي د ټلیفوني تماس لپاره نورو سیمو ته سفر وکړي یا هم غرونو ته وخیږي. داود اوریدونکو ایمیل د پکتیا د دوو اوسیدونکو پیغامونه اورو. لومړی اوریدونکو پر بل مسله خبرې کوي او وایي چې د ځنګلونو ساتنې ته باید پام وسی.
دا نور شریکی د پکتیا ولایت د یو ځای ولسوالۍ نن تاسو ټلیفون پکې هم د پکتیا ولایت د یو ځای ولسوالۍ کوم مربوطه سیمې چې دي او خصوصا د پکتیا ولایت غرونه او ملچرونه او طبیعي ځنګلونه او شهد افغانستان طبیعي زیرمو نا جمله ته حسابيږي. نو د نن ورځې سيزو کې دا صحي نه پرشوي دي چې تشويدي د مرز تللي دي. کله په اوسه خو کې شرماغس د بادامونه او د ماروونه ولګي نو د خلکو اوید به زیات شي او خلکو ته به وانه په پیدا ورسيږي، ټول خلکو ته کار پیدا شي. د کوم کښ چې کېږي په خصوصا په پکتیا ولایت کې د 400 کښ کېږي او دا کښتو باره کې دولت نه غوښتنه داده، نړیوال ټولنه نه غوښتنه داده چې هم خپل ټولنه خرابېږي، هم بدیل نشته چې دوی عواید د لاس سره وړي. که چېرې دوی دغه د فصل په باره کې بدیل ورکړی شي یا اصلاحي تخمونه ورکړی شي یا اصلاحي نیالګي ورکړی شي، انشاءالله د پکتیا ولایت غرونه ځنګلونه به بیرته آباد شي او شار ازمکی ملچرونه مباد شی ترسو دی خالکو دارمان جوان او خوصا جوان وزاریه او گردی.
ز سمیولا خلیمی تندر در پکتیا تمکنه و لسالی چه خباری کم دو اختونه می دی مخابرات وزارت تحاده ده چی دی پاکتیا ولید تمکنه پولس ولید که دی روشان مخابراتی دزگان نشت اختت لدی رو سخت و مشکل سر مخما شوی دی در موقتان دی مخابرات وزارت تحاده ده چی پا افغانستان که داخلیش با کو انترنیت دیر کم زوره دی بسی آجی تری جی نیر تا اخونو مرکز کبال که دی یو توف نور و لوی ولید می دی اخو پاکتیا که خونشتا مون لدی رو مشکل سر مخما خیو بیاو خبر دا چی کلا یا افغان دی سیم کمپانی لخوا مونگ تا کو مشکل جور شی کار مونگو غالی کمپانی سر اری کونس دی افغان سیم کمپانی آنه مونگ پیردون که چون دیر سخت زوروی تاسو باید دا وقتان پر نظر کونی سای واری باید سمال تر سر شی و سلام بخیرام
په پکتیا کې مو د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه د دې ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له رئیس سره مرکه کړې. دوی وایي چې 15 ټلیفوني شبکې د پکتیا په 1300 ولسوالیو کې کار کوي. د ازادي راډیو خبریال داود تپان د مرکې په سر کې له شهزاد سلیمان زوی څخه پوښتنه کړې چې په تیرو اتو کلونو کې ریاست څه لاسته راوړنې لري.
زه چې راغلی یم هغه وخت کې پکتیا ولایت کې صرف یو انډل کې ټلیفون نه و چې نور هغه په جواباتو کې نور په تجارت خانو کې هغه څوک چې مهم هغه انډل کې ټلیفون نه استفاده کوه. هغې نه وروسته بیا روشن کمپنی راغله. کم هغه نه وروسته بیا هغه راغله افغان ټلیکام افتتاح کړه. بیا ایم ټین او اتصالات او افغان بسیم دغه څلور دستګاوې چې افغان ټلیکام سره 15 دستګاوې کېږي دلته کار کوي. مخکې په خپله ګردیز کې هم څه شی نه و. اوس الحمدلله په 13 ولسوالۍ کې ټولو ولسوالۍ کې ایمو انتنونه شته په فعالیت کې وه. ټولې ساحې پوښښ لاندې نیولې دي.
تاسو وویل مخابراتي شبکې په پکتیا کې فعالیت لري. د دوی شخصي کاروبار و. د کاروبار د تقویې په خاطر په ولایت کې دوی خپل کارونه وغځول. له دې ورهاخوا مخابراتو ریاست پکتیا کې څه کوي؟
دا چې خاص توجه د پکتیاوالو نه وي یا د مقام دی ولایت نه وي د وزارت نه وي هغه پکتیا ته هیڅ وخت نه راتلل. و دا ټول د تقاضا د پکتیا ولایت د خلکو د مقام دی ولایت او وزارت چې دغه ټول مدغه ته وڅول کې چې دوی راشي خپل ډنګ دلته ولګوي چې خلک دغه
دا خو د زون رئیس دا خو د زون مرکز ده. د مخابراتي شبکو خو په دریمه درجه ولایتونو کې هم چې ډېر وروسته پاتې ولایتونه ورته ویلی سي په هغوی کې هم خپلې شبکې فعالې کړي دي او انتنونه یې درغولي دي. پرته له دې خو په مخابراتو ریاستونه په زونونو کې زونونو ریاستونه ډېر کار کوي. تاسو څه کړي؟
دیارلس ولسوالۍ دي. دا ټول خلاص شوي دي. غیر دغې نه دمو چې پوستي کوم بخشونه دي د پوستي بخشونه بیخي په ښه فعالیت لري. ټولې دنیا سره ټولې نړۍ سره مونږ د پوستي هغه هم لرو اړیکې لرو.
په یوویشتمه پېړۍ کې چې د انټرنیټ اسانتیاوې موجودې دي پوست ته ضرورت لیدل کېږي لا هم؟
اوس انټرنیټ دغه شیان ته خو هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ نوري فایبر کار شروع دی 95% خلاص.
تاسو ویل هغه خو د نوري فایبر خبر نه کوم. تاسو ویل چې موږ پوستي اسانتیاوې لرو په داسې یو حالت کې چې نړۍ په انټرنیټ وصل ده سره پوست ته لا هم ضرورت شته؟
بلې نشته. پوست خو ټول کتبي شیان چې دي هغه ټول موږ طریقه د پوست لګو ټول دنیا ته موږ چې څومره شیان وي هغه لګو موږ ټکسونه خلکو موږ دغه شیان
تر اوسه پورې څومره شیان لګلې دي؟
موږ څکل ده دیر لزر بس و دونه ویدی که دومره ملی گلی ده پوسته لگلی ده
دا پوسته
داخل و خارج ده
داخل و خارج که پوسته تست لگه و رالی ده دیده نور ها خوا در یاست لست راولانی چه دی پا دی طول دی وقت که سی تست دلتا ماموریت تر سر کرده ده و تاسی بخام خادی مسلکی پایز یو چه خوبم کردی در یاست دی پا
مخو ارچ کردی دی بیام کو بیام کو ده غطا اغا بلور چه موتا مصاحبه کردی اغا کسی تاسی اوی چه مو هغه انتنونه د شین نشته کورونه نه کې اوس هغه تقاضا مو لیګل دی وزارت خپل هغه کړی دی دا شین خلاص کړی دی. ان شاء الله چې ډیر ضرب د شین خلاص یو څلور پنځه شپږ دنه انتنونه دي چې څنګه جان خیل تر سید کرم مدابه پر او اته دغه بلند منزل ته راشي چې باید د شین خلاص خلق مستفید شي.
رئیس خلق تاسو دې انتنونو خبره وکړه. خلک د اوس له ستونزې سره مخ دي. مخابراتي شبکې هغه ډول چې ښایي کار وکړي کار نه کوي. تاسو وایئ د خلکو په ځواب کې
مغو عرض وکړه چې دا غشینه چې مو ته مخکې مصاحبه کړې ده دا غشینه مو اټول نوٹ کړو مخبل تاریخ د ریاست نه وزارت ته وزارت او ترته لګل دي نه غته شبکو ته هغه شبکو اوس سروي هم شوی دی امیدوار هم چې ډېر زر انتنونه چک شي چې خلک د ستونزو نه خلاص
اوس بیا زمای ده
مشکل
خوشحالی
زول نه خوشاله خود خوشاله د کار کوم
کړه پکتیوال څه شکایت کیدا څنګه کوي
پکتیوال خو جن ځای کې شکایت کوي نور تاسو خو نه کې ګچاره پکتیوال ته ذکر کړي پایاوال غم نه یو هرڅه غاړي
د اوس د ازادي رادیو اوریدونکو سره خلکو خپل پیغامونه ثبت کړی دی پرته له دې چې زه یې واخلم یا خلکو نظر واخلم دوی پیغامونه ثبت کړی دی البته ثبتون کې ماشين کې دوی دا شکایت کړی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې ټلیفوني دستګاوی د شپې لخوا بنديږي یا د ورځې لخوا غډول سی خای کار نه کوي تاسو څه جواب لرئ
روز مره نو ته راپور ورچی د دالس ولسوالۍ نه هیڅ کوم ځکه دا شکایت نشته چې دوی وایي مته مدیر وایي چې ځکه په یوه کار نه کوي ټول ځای کې
تاسو د خلکو خبرې د مدیر په خبرو لمنځه وړئ
نه ځکه مدیر مته راپور ورکې
کدا مشکل نشته د راپور د کوال لپاره تاسو کړی چې د مدیر راپور بری
مو ټلیفون کړی دی زه ټلیفون کوم هغه ځکه کار کوي بس خلاص مته مشکل نه
خو نه یوازې هم دغه مره په همدې بسنه کوي تاسو
بل څه مشکل خو په دې کې ده کنه چې کله چغه وچی چې راپور مته راکې مو مدیر مته راپور ورکې چې مو په ولسوالۍ کې هم ده غشته ده دس ګوی فال دی خو بس ما انده غږه دی مخامل ته نفر
نو داخله کولی شکایت کوي د دې وجه څه ده
خلک خو جنه جنه وختو کې شکایت کوي نو غږ نو نپیږي چې دا څنګه شکایت کوي
نه شکایت لامل څه ده تاسو خو به درکوي مثلا خلک سیستم زونه بینی یا ستون زنه یا ستون سره مخ نه نو غږ خو نه کوي طرف
نه کومه څه خلک کوي
د ټولو ول سوالو خلکو سي غږونه په ازادي رادیو سبتون کې ماشين کې ثبت کړی دي د مرکز ازادي رادیو ته کوم دی غوي په تنه سیال ته خلکو دوی سره غغونه ثبت کړی دي د مخابرات د رئیس پایس د تا نظر به دوی په وړاندې څه تا جواب بچي
ما جواب خدای دې چې هغه مخکې نه مشکل شو هغه مشکل به خیال شوه دې او بیا هم د سروي د شهر روان دین چل شي ډیر ضرب ډیر ضرب د تمنو را پیغام ولګو چې دوی دا کوم ځای کې چې کار نه کوي چې دغه ځای کې هم دوی ته کار وکړي دا مواده وي
دا اوس شپږ میاشتې وتلې دي زما وی ته د بل مرکې نه تر اوسه پر شپږ میاشتې وتلې په دې شپږو میاشتو کې ستاسې لاسته راوړنه څه ده
ما لاسته راوړنه دا ده چې هغه شی نه ما لیږلې دي دومره مې وکړل چې سروي شوی دی جانخیل نه تر احمد ابو پر زرمته پورې دا سروي شوی دی چې باید دوی پای ولګوي نور
سروي سوي دا پای به کله لګي
پای نو خو اوس د کمپنۍ کار ته دغه چې بیا خپل خپل کار کوي چې دا باید زر
تاسو د څومره کمپنۍ له مشرانو سره لیدلې دي یا لوګو مسلو کسانو سره سپکتیا کې دلته فعالیت کوي
مخه دلته نمائندگان دي دغه سره ګور هم اصل اتر ریاست د کمپنۍ کسان سره ګور
اتران څه کړي په دې برخه کې
اتر هغه موږ راپور ورکړي د خپل پرګرام جوړ کړي دي دا سروي ته چې مجبور کړي دي د اتر ریاست کړي
په پکتیا کې تاسو د مخابراتي یا د ټلیفوني هغه اسانتیاو نه راضي یي په یغه ډول سي تاسو دا ادا کوي
مخکې چې هم نو شکر دی هر چی شته
دا اوس په پکتیا کې یعنی خار پرخصوي د بلند منزل ساحه کې روشن اتصالات او زنینور شبکې زنینور یعنی ټلیکام ورته ټلیکام هم کار نه کوي روشن اتصالات خو مطلق کار نه کوي تاسو په دې کې څه اقدام کړی
دا چې زه تا چې غږیدو د تا غنه ریاست نه زه تا چې غږیدو کوم ټلیفون نه غږیدې چې کار نه کوي ته مو سره
څنګه غږیدې هغه دی اړباو دی
ته مو سره څنګه غږیدې
موږ دی اړباو دی بیسیم نه کار
هو شي هغه
موږ دی اړباو بیسیم نه کار خپل روشن اتصالات بند دي
دا په یبه ولګي خپل بلند منزل کې هم پې دي دا ټول سرویس دي دا پې لګي لګيږي ان شاء الله ډېر زر تر وې د عمله پر بد پي ولګيږي خلاص کړئ
رئیس لدی ورها خو ریاست په تیرو شپږو کلونو کې سي نړۍ په انټرنیټ سره تړل سوي د انټرنیټ دی په برخه کې څه کړی دي
انټرنیټ خو موږ لرو هغه کوم نقدي ځای نه چې دغه ته مر کړی دي اصل موږ ته مهم دا ده چې موږ نوري فایبر دغه پنځه نوي فیصد خلاص شه پنځه فیصد پاتې دي ان شاء الله دغه ټول پکتیا ته د کار وشي
د دې نه مخ کوم خلکو ستونزه د انټرنیټ درلودا اوس یو وادي ور سره سوي د ژوند مرکز پایس با درې کال وړاندې ژمنه سوي وسی نوري فایبر لینونه بر غزول کې یو لوي وزن دي دا کار دغه
هغه د قرار دې نه کار وشي هغه خپل مشکل
انشاءاللہ
مشکل نشته مخبل سایه کې مو کابینټ لګو موبایل بکسونه دي دغه نه بهر څوک چې غړی هغه ته مخبل لاین ورکو کوم مشکل
څومره لاینونه ویشي په خار
ویلم خو مو 5000 لاین کړی دي 5000 لاین به دلته
5000 لاین په نوري فایبر نوري فایبر سره پکتیا ته نوري کومه سنتیا به راځي
نوري فایبر سره خو راځي او فاکس ټلیفون د شین کې کې دا چلور شي نه دلري فاکس هم دی انټرنیټ هم دی رادیو دی دا
د 3G سیستم یا د 3G سیستم انټرنیټ سي دا په ټولو ولایتونو کې فعال سوی د پکتیا کې نه د فعال وجه څه ده
نو مخ ټول 3G اوس د شین چې دی ټول دی کمپنۍ سره خپل موبایل کې د سره کړی
په موبایل کې 2G کار کوي 3G کار نه کوي
کله چې بخیر نوري فایبر فعال شي 3G او دا شین بتول خپل خپل کار شروع کوي خیر څه کوم مشکل نه
دی ورسته پښتنې په ډول د خلکو دغه ستونزې مخابراتي شبکو کې لري د دې لپاره خلکو ته څه ډاډ ورکولای شي چې دا به په څومره وخت کې حل شي مثلا د ځاځیاري اوسیدونکو جان خیل او د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو هم دا ډول د ضرورت اوسیدونکو سیدا مونږ سره غږونه ثبت کړي دي هغه د ستونزې سره مخ دي یا په بلند منزل ساحه کې سیدا کوم ستونزې دي پرتی دي د دې د حواري لپاره څومره ژمنه کولای شي په څومره وخت کې به دا حل کړي
مخ مخ کر توقع ورور چې مو ته مشکل ټول دا و چې تر څو پر سروې نه شي کله چې سروې شي مو کار نه وي په صدق لاسي پس لې سروې نه غره زی انجنیران راځي مو د اترو کسانو سره لګلی و جان خیل ته چکمنې ته پټان ته د خطر ته سید کرام ته دا مخ کې چې تا سره وږي دي کنه د اترو کسان دا مې لګلی و دا ټول سروې شه دي آماده و پر د بلند منزلو زرمتم راځي دا سروې شه دي ان شاء الله چې دې دا انجینران راشي چې خپل تعمیر جوړ کړي په
یوه څومره زره تاسو ته څومره ژمنه درکړم
نو سره خیال دی خدای مشکل ده چې دغه نوې کال د سوي راغله د سوي کال کې دوی خپل کار کوي کوم ان شاء الله چې
یعنی نوې کال ته به
نوې کال ته به ان شاء الله خلاص شي
یعنی اوس خو نس کېدل نوې کال کې به
خو اوس خدای غاڅه سروې شوی دوی نوې کال راغله کنه دوی خپل بودیجه په سوي دا شوی او چې وکي بیا پس لګي نه کوي
د پکتیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس شهزاد سلیمان زوی و چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنې ځواب ولې د خبرونې په پاتې شبو کې یو څونو ټلیفوني پیغام نه ورو
شرګانه د مساکلا د ولسوالۍ نه خبره کوم د مساکلا ولسوالۍ کې هم کلی را پیدا شي یو میاشت دیسی دا ټلیفون نه افغان دیسی روشن دیسی کار نه کوي روشن کابل لشپای بجو لګار می دوله سره پوره خوشکې ل دوله سره خواته نه خوشکې او لمه خام پوره روشن نه خوشکې او وان دې سیم کلا یو سات کار کی کلا دې کی کار وکړي امه کې دلته خارجانو خارجان لاړه دغه یو وخت کې دې دې کې موتل او شریری سات وان دې سیم کار کول شریری سات کار نه کوي او ټلیفون نه دې کار نه کوي
له هم دغه پیغامونه سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام د غلطه پای ته ورسید. تاسو ګن نو ټلیفوني پیغامونه چی په دې پروگرام کې مو خبره نکړې سول، بل پروگرام کې خبرو. تر هغه د خدای په امان.